شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به وړاندې واورئ چې ملګرو ملتونو د طالبانو د هغو مشرانو نومونه خپره کړي دي چې په موقتي ډول یې د بندیزونو له لسته نومونه لرې شوي دي. دا به هم واورئ چې په کونړ کې د داعش او طالبانو جګړې پراخې شوې دي او د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په جګړه کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د دې محکمې د سارنوالې د پلټونو غوښتنه رد کړې ده. افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی او په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر 20 ته لوړ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د جرمونو نړیوالې محکمې د افغانستان په جګړه کې د احتمالي جنگي جرمونو د تحقیقاتو په اړه د دې محکمې د څارنوالۍ د پلټونو غوښتنه رد کړې ده. د جرمونو نړیوالې محکمې نن په یو بیان کې ویل قاضیانو د شواهدو د نشتوالي او د دولت د کمزوره همکارۍ له امله د غوښتنه رد کړه. د محکمې په حکم کې ویل شوی چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات باید عدالت تامین نکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالۍ فاتو بن سود د دې محکمې له قاضیانو څخه وغوښتل چې د هغو ادعاو په اړه تحقیقات پیل کړي چې پکې ویل شوي افغان امنیتي ځواکونو، طالبانو، حقاني شبکې او د امریکا پوس او استخباراتو د افغانستان په جګړه کې جنگي جرمونه ترسره کړي دي. میرمن بن سود د رواني اپریل میاشت په 15 نیټه ویل چې امریکا یې ویزه لغوه کړې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره میاشت ویلي وو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې د هغو کارکوونکو ویزې به لغوي کړي چې غواړي په افغانستان کې د جنگي جرمونو د ادعاو په اړه پلټنه وکړي او یا په افغانستان او نوره نړۍ کې د امریکا د پوځ له ژمنو ناوړه استفاده وکړي. د افغانستان دفاع وزارت د پسلنیو عملیاتو د پیل په اړه د طالبانو اعلامیه یوازې پروپاګند بللی دی. د دفاع د وزارت وین قیس منګل فرانس پریس خبري اژانس ته ویل چې طالبان به د نوموړي په خبره خپل شوم هدف ته ونه رسیږي او پوځي فعالیتونه به یې ماتې وخوري. طالبانو نن په داسیال کې د پسلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده چې متحده ایالات له دې ډلې سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. طالبانو خپل پسلنی عملیات د الفتح په نوم یاد کړي دي. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې او هوایي برید څلور وسلوال طالبان وژلي دي. د پکتیا د والی وان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل د هوایي برید نن د ګډ ځواکونو لخوا شوی دی.
د ګردیز ښار په چوڼۍ سیمه کې د حقانی شبکې له عادل ګروپ څلور تنه وسلوال طالبان په هوایي برید کې په نښه شوي دي. څلور واړه د دوو موټر سایکلونو او خپل وسلو سره لمنځه تللي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د ګردیز د هوایي برید په اړه څه نه دی ویلي. د کابل د بګرام د امنی قومندانۍ وایي وسلوالو طالبانو نن سهار په بګرام هوایي اډې راکټي برید کړی دی. عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د قرهباغ ولسوالۍ له موساخیل سیمې څخه پر بګرام اډې راکټ توغولی چې د نړیوالو ځواکونو لخوا په هوا کې خونسا شوی دی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې په دې برید کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د نن ورځې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. پولیس په دې 14 پولیس وایي چې په دې 14 کې چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترکاریو په یوې منډوي کې وشوه لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او 48 نور ژوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال راډیو ته ویل چې 14 په یو موټر کې د بم په واسطه شوی دی او په وژل شوو کې دوه ماشومان هم شامل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د دې برید هدف هزاره وګړي وو. تر اوسه کومې ډلې که څه هم چې تر اوسه پورې په رسمي توګه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی، خو ځینې پاکستاني رسنیو ویلي دي چې د تحریک طالبان اړوند یو ګروپ د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په سودان کې واکمنې پوځي شورا ژمنه وکړه چې په هیواد کې به ملکي حکومت جوړ کړي. د شورا نن وویل چې له انتخاباتو مخکې انتقالي دوره به دوه کاله وخت نیسي. د سودان پوس پرون 15 کلن عمر البشیر چې شاوخوا 1.5 کاله د دې هیواد واکمنو لواکه لرې کړ. د سودان واکمنې پوځي شورا ویلي چې عمر بشیر به پر نوموړي د وژنې د تورونو په خاطر د جرمونو نړیوالې محکمې ته ونه سپاري، بلکې په سودان کې به محاکمه کیږي. په سوران کې د ملکی حکومت د جوړولو په اړه د پوځي شورا د ژمنې سره سره په مرکز خرطوم کې لا هم اولسي اعتراضونه چې له شپږسوونیو راهیسې روان دي نن هم دوام لري. مزارچیانو د ملکی حکومت د جوړولو په اړه د واکمنې پوځي شورا پیشنهاد رد کړی دی. او د اوکراین چارواکي وایي د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بلتون پالو سره په یوې نښته کې یو سرتیری وژل شوی او اته نور ټپیان دي. د اوکراین دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل چې بلتون پالو په تیرو 44 ساعتونو کې 40 ځله د درنو وسلو په کارولو سره له اوربن نه سرغړونه کړې ده. د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه د منسک د اوربن د موافقې له مخې حکومتي ځواکونه او روسي پلو بلتون پال د ماشینګڼو توغندیو او ټانک ضد راکټونو له استعمال منع شوي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي په دې نښته کې 9 بلتون پال وچل شوي او اته نور ژوبل دي. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو کې له 10,000 نه زیات کسان وچل شوي دي.
ملګرو ملتو د طالبانو د هغو مشرانو نومونه خپره کړي چې امنیت شورا د بندیزونو له فهرسته موقتی لرې کړي دي. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي
دا خپل انتخاب د طالبانو ډلې ته له بلې خوا د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي.
وړاندې به دا هم واورئ چې طالبانو پسرلني عملیات اعلان کړي. د سولې فعال ایمل څړوال وایي
طالبانو کوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي وزې توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربندم نو اعلان کړي. هغه خپل عملیات جاری ساتلي او رسمي اعلان نه کړي.
د طالبانو او داعش جګړې په کونړ کې پراخې شوې او وټپور ولسوالۍ ته غځېدلې.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ او موږ نه پرې خدو.
داعشانو کورونه سوي چې امارت دلته راغلي دا داعش کورونه سوي.
په کوټه کې د نننی بمی برید د قربانیانو شمیر 40 تر رسیدلی او ټپیان نږدې 500 ته. طالبانو او ملګرو ملتو د هغو طالب مشانو نوملړ خپور کړی چې په موقت ډول د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوی دی. طالبانو له خپل خوا د خپل مرکچي پلاوی نمونه چې 14 کسان دي خپور کړی او وایي پولیس کې اکثر شامل کسان د امنیت شورا د بندیزونو له فهرست څخه ایستل شوي، خو ملګرو ملتو بیا د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د 14 چارواکو د ایستلو سند خپور کړی. احمد تکل په دې اړه راپور لري.
طالبانو تایید کړی ده چې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د دوی یو شمیر مرکچیان په موقت ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لست څخه ایستل شوی دي. د طالبانو یو جګپړی چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وویل په دې ډله کې د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیر محمد عباس ستانکزی او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په ګډون د 14 کسانو نومونه شامل دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د اکثرو نومونه شامل وو، خو اوس یې نومونه له دې لست څخه وتلي دي. د طالبانو په مرکچیانو کې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور انس حقانی چې د حکومت په زندان کې دی، خیرالله خیرخوا، ملا محمد فضل مظلوم، امیر خان متقی، مولوی شهاب الدین دلاور او اوه نور مشران شامل دي. که څه هم هغه سند چې امنیت شورا خپور کړی د طالبانو ادعا تاییدوي، مګر په دې لست کې چې د ملګرو ملتونو پر رسمي ویب پاڼه خپور شوی د 11 کسانو نومونه لیدل کیږي چې د عبدالغنی برادر نوم هم پکې دی، خو انس حقانی، محمد نبی عمری، مولوی متی الحق او ملا عبدالمنان عمری چې طالبانو د هغو نومونه په خپل مرکچی پلاوی کې لیکلي نشته. معلومه نه ده چې د دې کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې نوي شامل او که بل بندیزونو نوي مستثنا شوي. په سند کې راغلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کمیټې د اپریل میاشتې په لومړۍ نیټه په 1988 نمبر پریکړه لیک کې پر نوموړو طالب مشرانو د سفر لګول شوي بندیزونه د اپریل له لومړۍ نیټې د روان کال تر پایه لغوه کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم دا لست تایید کړی دی او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لست څخه د دې کسانو د دایمي ایستلو ژمنه هم ورسره شوې ده. ملګرو ملتونو او افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو د نوي پړاو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل د سولې د خبرو له پیل مخکې د اعتماد جوړونې لپاره یوه هڅه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی پر هغو اهدافو رڼا اچوي چې لوی قدرتونه یې د بندیزونو له فهرست څخه د دې نومونو له لرې کولو څخه لري.
فکر کوم چې څو مسئلې مطرح دي. یو دا ده چې دا خپل انتظار د طالبانو ډلې ته له بلې خوا د اعتماد جوړونې د فضا د رامنځته کېدو لپاره یو ګام ګڼل کېږي، او همداشان عمده بل فکر دا ده چې د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو ګام ده چې دنیا یې اخلي.
ملګرو ملتونو که څه هم د بندیزونو له فهرست څخه د طالبانو د مرکچی پلاوی د ډیری غړو د ایستو پریکړه یوه اونۍ مخکې کړې ده، خو خبرې په داسې حال کې په رسنیو کې خبرېږي چې نږدې یوه اونۍ وروسته په قطر کې بین الافغاني خبرې پیلېدونکي دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت د شنبه په ورځ د هیواد له مطرح سیاستوالو او شخصیتونو سره په دې خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډونوالو فهرست بشپړ کړي. د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره روانې هڅې په تیرو څلورو لسیزو کې ساری نه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. سرسلي ویلي دی چې طالبانو ګواښ ورته کړی دی چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، او دغه کمیټې هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې کمیټې د عامه اړیکو مسؤول رابین وودو ازادي راډیو ته وویل
We are extremely concerned, but even before
دوی موږ سخت اندیشمن یو، خو تر بیان مخکې هم موږ بشري وضعیت ته خورا اندیشمن وو، ځکه چې په زرګونو کسان اشخړو اغیزمن کړي، او هغه مرستې چې دوی اړتیا ورته لرله هغه یې نه دي ترلاسه کړي. په ګڼمیشتو سیمو کې شاید عملیاتو پر مهال څوک ټپي شي، برید پرې وشي، د کورنیو غړي سره بیل شي، نو موږ ډېر زیات اندیشمن یو، او له دې سره وضعیت نور هم خرابې شي. بل لورته طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان نن وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو اعلان پروپاګند ګڼي، او وایي دغه ډله به هیڅکله خپل ناوړه اهدافو ته ونه رسیږي. د دفاع وزارت اعلامیه چې د طالبانو له اعلامیې لس ساعته وروسته رسنیو ته ورسېده، پکې راغلي چې طالبان په جنګي چپو کې له ماتې وروسته غواړي د دغه اعلان په ذریعه خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د دفاع وزارت دغه اعلان یو پروپاګانډا ګڼي، او وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د ارغنجخوا، د سرپل د سنچارک، د غزنی د مقر، او د بادغیس ولایت د آب کمری او بالامرغاب په ولسوالیو کې د ماتې وروسته غواړي چې خپلو کسانو ته روحیه ورکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لوړ جنګي ظرفیت لري او د جنگ په ډګر کې مخکې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو ډلې د جمعې د ورځې په سهار د الفتح په نامه خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنیو ته رسېدلی ویلي، د طالبانو ځواکونه باید د جنگ پر مهال د ملکی کسانو له تلفاتو ډډه وکړي. په اعلامیه کې دغه عملیات سراسري ګڼل شوي دي. په خاطر دې د نوي کال له پیلېدو سره افغان حکومت د خالد په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو له منځه وړل او د هغوی تر ولکې لاندې د سیمو تصفیه کول د دغو عملیاتو هدف دی. وسلوالو طالبانو کسام خپل پسرلنی عملیات د جمعې په ورځ اعلان کړل، خو افغانستان د نوي کال له پیلېدو سره د زورورو جنګونو شاهد دی. طالبانو پر سو حملو سربیره چې د بګرام په حمله کې درې امریکایي سرتیری او یو قراردادي وواژه، د بادغیس ولایت د بالامرغاب پر ولسوالۍ هم پراخې حملې کړې دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شول چې د بالامرغاب پر ولسوالۍ د حملې په نتیجه کې د یادې ولسوالۍ ځینې سیمې طالبانو ولکه کړې دي. همداشان د طالبانو په نورو حملو کې یو شمېر افغان پوځیان هم وژل شوي دي. امنیتی مسؤلین ویلی چې په وروستیو درې اونیو کې د دولت مخالفینو په تیره طالبانو ته درانه زیانونه اوښتي دي. پوښتنه دا ده چې طالبانو ولې د نوي کال له پیلېدو درې اونۍ وروسته خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل. په دې اړه د چارو پوه عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل
خپل عملیاتونه شروع کړي وو، هم د امریکایانو په مقابل کې په بګرام کې وکړه، هم د افغانانو په مقابل کې. ولې نوم یې نه پرېښود؟ نوم یې په دې خاطر نه پرېښود چې مذاکرات روان وو، دې ته معطل وو چې دولت افغانستان څه حرکات کوي. وختي چې دولت افغانستان اعلان دې خالد وکړي، نو دوی اوس لپاره دي چې دغه مسؤلیت له ځانه لرې کړه. بس موږ هم دا اعلان کوو.
ښاغلی امرخیل وایي ممکن طالبان په روان کال کې د حکومت او امریکا د ګواښلو لپاره خپلو عملیاتو ته زور ورکړي. د ده په خبره دغه ډله غواړي چې د سولې د خبرو په لړ کې د جنګ له تودولو ګټه پورته کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په افغانستان کې د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. دا اعلان به د سولې پر خبرو چې افغانان ورته سش کال ډېر هیله من دي څه اغېز وکړي. په دې اړه مې د افغان ژغورنې د غورځنګ د غړي ایمل څړوال نظر اخیستی.
دا مستقیما تر تاثیر لاندې راولي. زه خو په دې باور یم چې اصلا طالبان په څو برخو باندې ویشل شوي دي. یوه برخه یې په جګړه کې خپلې موخې ترلاسه کړي، بله برخه چې دغه هلته ناستې د مذاکراتو میسته او غواړي چې په ټول په دواړو برخو کې خپل امتیازات ترلاسه کړي، او بله برخه یې هغه ده چې هغه طالبان په دې څو تیرو اوولسو کلونو کې یا شپاړسو کلونو کې په سیمه کې په خپلو منافقو کې په بدیو باندې اوښتي دي، په دښمنیو باندې اوښتي، او هغه مجبور دي چې جګړه وکړي. هغوی ته له جګړې پرته بله لار نه ده پاتې.
د دې له خاطره چې له طالبانو سره د افغانستان حکومت تر اوسه خبرې نه دي کړي، یوازې خبرې له امریکایانو سره روانې دي. که چېرته د طالبانو بریدونه په امریکایانو او په نورو بهرنیو ځواکونو زیات شي، دغه اطمینان به امریکایان څرنګه ترلاسه کوي چې طالب دوی ته تضمین ورکړي چې په راتلونکي کې به امریکایي ګټې د طالبانو له لوري تر تهدید لاندې نه وي؟
دا خو واضح خبره ده چې دوی فکر نه کوم چې امریکایان د طالبانو په تضمین باندې باور وکړي. بله مسله دا ده چې کله تیره میاشت افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محب په امریکا کې کومې خبرې وکړي، هغې طبعا د امریکایانو په هغه دریځ باندې چې طالبانو سره ډېر په نږدې ډول ډېر په عامه اختلاف انډیوالۍ باندې مخته روان، په هغې باندې به حتما اغېز کړی، او هغه اغېز به د قطر په خبرو هم راڅرګند شوی. طالبانو چې د امریکایانو دغه دریځ یو څه مخکې چې نرمښت و، اوس یو څه بدلون راغلی، هغه به یې حتما حس کړی، نو ځکه دغسې عملیات ته لاس واچولو.
تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو د پوځي عملیاتو اعلان به د سولې په خبرو باندې تاثیر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان حکومت هم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، نو فکر نه کوي چې دغه دواړه پوځي عملیات او د دې دواړو اعلان به په افغانستان کې د سولې هغه هیلې اغېزمنې کړي چې افغانان ورته لري او دا امید لري چې سږ کال به د سولې کال په افغانستان کې.
طالبانو که اوس عملیات اعلان کړي او افغان حکومت مخکې اعلان کړي و، زه توپیر ځکه نه وینم چې طالبانو اوربند هم نه اعلان کړی. هغوی خپل عملیات جاري ساتلي، یوازې رسمي اعلان نه و کړی. دوی په هلمند کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی د افغانستان په شمال کې عملیات وکړل، د هغې مسؤلیت یې په غاړه واخیستلو. دوی په ننګرهار د افغانستان په نورو سیمو کې عملیات کړي دي، هلته جګړې کړې دي. په بالامرغاب کې په دې سیمو کې دوی مخکې دي نه چې عملیات اعلان کړي، دوی هلته جګړې کولې، هغه مسؤلیتونه یې په غاړه اخیستي. نو یوازې د عملیاتو اعلان نه، اعلان دومره ډېر اغېزمن نه دی. دا چې دوی مخکې جګړه نه ده درولې، دا چې دوی مخکې د اوربند غږ نه دی کړی، دا چې دوی مخکې په نظامي ټکی چې حتی په ملکي ځایونو باندې دوی د بریدونو مسؤلیتونه په غاړه اخیستي دي، نو دا د جګړې نه کول او د عملیاتو اعلان دا دوه بېلې خبرې. دوی به عملیات اوس اعلان کړي خو جګړه نه ده درولې، مخکې هم جګړه کوله. افغان حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل هغه ملکي اهداف او خپل حکومتي اهداف ژغورو، د هغې دفاع کوو، د هغې ساتنه کوو. موږ مجبور یو چې دوی په مقابل کې جګړه وکړو، نو ځکه یې جګړه اعلان کړې وه. خو طالب هم که جګړه اعلان کړې نه وه، عملیات اعلان کړي نه وه، یا یو ځانګړی نوم ورکړی نه و، دوی عملیات درولي هم نه وه. په ټول لیکال کې دوی حتی نورو کلونو په ژمي کې عملیات یا جګړه یو څه کمرنګه وه. خو سږ کال سره دی چې اورښتونه هم زیات وه، بیا هم یعنی هغه اورښتونو واورو دوی د عملیاتو مخه ونه نیوله. دوی بیا هم په ټول ژمي کې جګړه وکړه او اوربند ته یې هغه سولې ته ژمن پاتې نه شول. یو څوک چې سولې ته ژمن پاتې کېږي هغه حتمن اوربند مني. دوی تر اخره پورې په خبرو کې د اوربند مسله ونه منله.
د افغان ژغورنې د غورځنګ له غړي ایمل څړوال څخه په مننې وړاندې به واورې چې د داعش او طالبانو جګړه په کونړ کې پراخه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنی صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپریږي. د داعش او طالبانو ترمنځ په کونړ کې جګړې له چپې درې د وټپور ولسوالۍ لور ته غځېدلې دي او دواړو لوریو د یوه بل د پلویانو په لسګونو کورونه سوځولي دي. تفصیل له کونړ د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیل شوو شخړو لمن د وټپور ولسوالۍ غرنۍ سیمو ته هم راورسېده. له کټار، ګمبیر، دیوز، څانګار او کورو له کلیو راکډه شوي وایي وسلوالو طالبانو د داعش پورې د تړلو کسانو کورونو سوځول پیل کړي دي او دوی هم له دې ویرې خپل کورونه پرېښودل چې د دواړو ډلو ترمنځ د پیل کېدونکې جګړې په اور کې دوی ونه سوځي. سردار ولی او حمید هم خپل کورونه پرېښي او اوس د ولسوالۍ په ودانۍ کې د بې ځایه شوو کسانو په قطار کې د دې دپاره ولاړ دي چې د مرستو ترلاسه کولو په لیست کې خپل نومونه ولیکي. دواړو ازادي راډیو ته وویل
دغه ګډوډۍ نه د جنګونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنګونه دي او ګډوډۍ دي، کورونه سوځي وغیره، داسې نور چورچاپه دغه عمارت او د داعش په نامه باندې چې عمارت دلته راغلی دی او دغه داعش کورونه سوځي. البته دغه ولسونه چې کوم دي، غریب خلک، د ځایي اوسېدونکي خلک، پوځایي خلک چې کوم دي، تلفات ډېر ورکړي.
عمارتیان راغلي ورور او خو کورونو خواب شا کې دا زغوبل و او واړه راوتي و. دا دوه درې ورځې کېدل موږ چې اوس نن راووتلو او دلته داعشانو کورونه سوي کنه تا ګډوډي ده.
راکډه شوي خلک وایي سیمه کې حالات زیات ترینګلي وو. هر ساعت پکې د جګړې پیل کېدو ویره موجوده وه. دلته په قطار کې یوه بیرمن هم د خپلو څلورو بچو سره په دې هیله ناسته ده چې نومې ولیکل شي.
موږ باندې دا جنگ وو، د دغه خاطر استقاته رالو نه پرېښودلو. جنگ داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ وو، موږ یې نه پرېښودو، استقاته راووتلو. موږ ته هېڅ هم نه ویلو، دغه هېره وو پرېښودلی نه وي. تاسو به پکې خوښ شوي وي چې دلته موږ سره ډاله نه کوئ نو وځئ. او زما خواهشه دا ټول اوسي ستا موږ دې راووت. او نومونه لیکل کېږي.
بې کوره شوي خلک وایي وسلوالو طالبانو د داعشانو له کورونو انسانان، څاروي او ژوندي شیان وویستل او نور ډکو کورونو ته یې اور اچولې چې د سوځول شوو کورونو شمیر نږدې څلوېښتو ته رسیږي. که څه هم چې په وټپور کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رامنځته شوو ترینګلو حالاتو په اړه امنیتي او نور حکومتي مسؤلین څه نه وایي، خو وټپور ولسوالۍ کې د بې ځایه شوو کورونو د نوملیکنې مسؤول مامور عبدالودود ازادي راډیو ته وویل په غرنیو سیمو کې د داعش او طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې له ویرې د راکډه شوو شمیر شاوخوا 2500 کورنیو ته رسیدلی دی.
چې کوم دغه جنگ د بجې را بې ځای شي، کټار، ګمبیر، دیوز، خورو، څانګار، کور، باغ، دا ټول علاقې تقریبا دغه آفات ارزی کې خور دی. نو د هغې دپاره راغلي چې هغه خلک تریپ کراوځي. اوسه پورې 245 فامیله را بې ځای شوي. دا خو له اول وخت جریان لري، کېدای شي دېنه زیات. دا د درې ورځو شمېر.
د کونړ چپه دره کې د رواني یعنی وري میاشتې په دوهمه او درېمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وشوه. د یادې جګړې پر مهال د دواړو ډلو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله واوښته او د جګړې له ویرې په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. خلکو همدا ویره درلوده چې که په چپه دره کې حکومت د داعش او وسلوالو طالبانو په منځ کې له پیدا شوي تاوتریخوالي ګټه پورته نه کړي، نو د یاد اور لمبې به نورو ځایونو ته هم ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. دا چاودنه د کوټې په شیا میشتې سیمې کې د ترکارۍ په یو مارکیټ کې شوې او نیمایي تلفات شیاګان دي. له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلي او ټپیان یې روغتونونو ته انتقال کړي دي. د شیاګانو ټولنې له حکومت څخه غوښتي دي چې د دوی د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي. احمد تکل له نور تفصیل سره.
د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې دا چاودنه نن سهار په یو سرخلاصي بازار کې چې ډېره ګڼه ګڼه پکې وه شوې ده. د امنیتي چارواکو په وینا چاودنه هغه مهال وشوه چې د کارګرانو یوې ډلې له یوه ټرک څخه د کچالو بوجۍ ګانې ښکته کولې او بم د کچالو په یوه بوجۍ کې ځای پر ځای شوی و. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوي په یو بیان کې دا حمله وغندله او وی ویل چې دا ډول حمله به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د ملت اراده کمزوري نه کړي. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر جام کمال خان هم دا حمله وغندله او دا یې د بشریت د دښمنانو کار وباله. چاودنه د کوټې شیعه هزاره میشتي سیمې هزار گنجی ته نږدې د ترکرۍ په مارکیټ کې وشوه. د هزاره ټولنې یو مشر قادر نایل له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو د ساتنې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. هغه وویل پر هزاره شیعه ټولنې یو ځل بیا برید وشو او بیا موږ باید خپل عزیزان خاورو ته وسپرو. د مشر پر حکومت غږ وکړ چې د دوی امنیت خوندي کړي او هغه ډلې د قانون منګولو ته وسپاري چې نننۍ حمله یې کړې ده. تاسو لا پیغامونو
څه په بل افغان کندهار څخه تاسو ته پاړی کېم دا بل افغان لري په ځای کې دا له پوسټلی په نوم باندې له دوبلې دی دا لري دی پر ځای پرې کړل او دی د غټونه پرې کړل. دې شاګردان مو سپیږي نو دوه لسکاله مکتب وايي د پلار د مور د نه یې کوم فلم د دې بخښلی چې شلالي اخره نتیجه کې بل څامل علي ځکه چې د خپل ټلیفون کوشش کوي ورو ته چې ویلې کټرې به نه به ماهم د فقټل نه به خپل ضبط کټل نو دا دې خپلې کړه دا پر دې به څنګه وي چې باید و پالل شي. اوس مننه کوي ورسره علي سره اکل کوله تر نه تمه شي ما شکایت ده چې دا په کلی دې غاټ باندې ده دې اړه تاسو هیڅ یو رپورټ نه جوړوي. نه هم دا رپورټ جوړوي چې دا بند کار پیل شوی دی یا پیل کیږي یا په دومره وخت کې پروژه تکمیل شوی ده. دا غواړم همدغه د بند معلوماتونه مشترک کړي چې موږ په اړه نور لا زیات معلومات ترلاسه کړو. ازادي راډیو نه مننه کوم چې دې د رپورټونه جوړوي خصوصا دا یو څو وخت دی چې وخت دی دې بند موضوع ته د خبرې اله ډېر وخت دی بند وګوري خو غواړو دا بند ورسي زمینداور خو کانال کش شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه لولو خو اوس به د یو روبوټ د جوړېدو په اړه معلومات درکړو. داسې روبوټ جوړ شوی چې د انسان د لاس په شان د جسم کلکوالی او پوستوالی پیژني. دا چې دا روبوټ د څه لپاره جوړ شوی تفصیل له عصمت څاروانه.
څېړونکو د لومړي ځل لپاره د خزلو د ریسایکل کولو یا بیا موندلو لپاره داسې روبوټ جوړ کړی چې لامس حس لري. د دې روبوټ په لاسونو کې څو سنسرونه ایښودل شوي چې د هغو په وسیله کاغذ او پلاستیک تفکیک کولی شي او همداراز سره جلا کولی شي. دا روبوټ د ماساچوسټ د ټکنالوژي انسټیټیوټ څېړونکو جوړ کړی دی. د کثافاتو یا خزلو سره جلا کول او ریسایکل کول یو لوی چیلنج دی. د خزلو په منځ کې د پلاستیک کاغذ او نورو شیانو سره بیلول ډیر ستونزمن کار دی خو د دې نوي روبوټ جوړیدا به انسانان له دې ستونزمنونکي او په عین حال کې خطرناک کار خلاص کړي. دا روبوټ ریسایکل نومیږي او په خپلو لاسونو کې د موجودو سنسرونو په مرسته د هر شی ماهیت تشخیص کولی او بیا په کټګوریو ویشلی شي. د روبوټ یو سنسر د شی اندازه معلوموي، دوه نور د شی نرموالی اندازه کوي. په دې ډول د کاغذ، پلاستیک او نورو شیانو ترمنځ توپیر کوي. دا روبوټ حتی وسپنه او نور فلزي شیان هم پیژندلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نظام الله صافی له کونړ پر استولې سمس کې لیکي طالبان باید د عملیاتو د اعلان پر ځای د اوربند اعلان وکړي او اعلان یې کړی وای. جعفری لکی د سولې خبری او جګړې او د جګړو اعلان د حیرانې خبره ده. بشیر هلمن له کابل لکی له طالبانو هیله کوم چې د سره صلیب د فعالیتونو مانع نشي. سمی الله حلمی تندر د پکتیا له څمکنیو لکی خدای پاک دې وکړي چې نور افغانستان ته سوله راشي. عزیز الرحمن له ننګرهار لکی طالبان د پاکستان ملیشه دي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستولې سمس کړي کې له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو موقتی استلبه د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هیله من له کابل لیکي د طالبانو د عملیاتو اعلان افغانان مایوسه کړي دي. دا ازادي راډیو دا خبري مجله همدلته سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې فرشته نګاله تاسو سره دی. فرشته جانې په خیر راغلې.
تشکر.